سلامونه ستړي مشهي د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته خراغلي زفرشته سحاق د خبرونه په خبرو نور پایلوم. په پاریس کې د اولمپیک لوبو د پرانیستلو په درشل کې د فرانسې د ریل ګاډي شبکې د چارواکو په وینا قصدن ګډوډه شوې ده. د فرانسې د ریل دولتي شرکت نن وویل د چټ ریل شبکه د فرانسې په شمال او جنوب کې تخریب شوې ده او هلته اور اچول شوی دی. ټاکل شوې ده چې نن د پاریس د اولمپیک لوبې د نړۍ شاوخوا لس زره 1500 لوبغاړو په ګډون پیل شي. د دې لوبو لپاره د فرانسې امنیتي ځواکونو سخت تدابیر نیولی دی. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپای ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل دغه اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو په برخو کې د طالبانو د بشري حقوقو سرغړونو ته ډېره زیاته اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو همداراز راغلي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو بنیادي حقوقو څخه چې په دې کې زده کړې، کار او آزاد سفر شامل دی منع شوې دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان ویلی وو چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي په زیاتېدو ده. په دې ترڅ کې تمه ده چې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون راتلونکي سه شنبه د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو لپاره چې د داعش د خراسان څنګه د مالی سیستم د ګډوډولو لامل کیږي لس میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. دغه وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه په ننګرهار کې د ګټورو قانونو په ګډون د طبیعي زیرمو د استخراج لارې تمویلوي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخه دغه ډله د ګټې تر لاسه کولو په موخه دغه زیرمې له افغانستانه بهر قاچاق کوي. په دغه اعلامیه کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویل شوی چې د داعش خراسان ولایت څنګه هم د سیمې زمرستو مالیاتو او خلکو څخه د زور زیاتی لاره پیسې تر لاسه کوي او هم د داعش له اصلي تروریستي سازمان څخه ملاتړ کوي. د اعلامیه په دوام کې په عامه سیمو لکه خوانځي او جماعتونو روغتيایي مرکزونو او جنازو باندې د دغه ډلې د تروریستي حملو یادونه هم شوې ده. د داعش د خراسان څنګه د زپلو پاړه د طالبانو له ادعا سره سم سره دغه ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو مسولیت په غاړه اخیستی او نړیوال ټولنې په ځلونو په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د اسرائیل صدر اعظم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره په اوربند سلا وکړي چې په غزه کې په لسګونو برمته خوشي شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. هاریس چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له نتنیاهو سره وکتل دای هم وویل چې له هغه سره یې خبرې ښکاره او ګټورې وي. هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه خو په غزه کې یې د تیرو نه هم میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال 95 کلنې کاملا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې پرون د امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه. په هوسټن کې د امریکا د ښوونکو د فدراسیون شاوخوا 3500 ډلې ته د وینا پر مهال اغلی هاریس وویل چې د راتلونکي لپاره مبارزه کوي. نوموړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقونو پر مسلې تمرکز وکړ. همدارنګه یې ارزانه روغتیایی خدمتونو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه. جو بایدن د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کاندیدۍ لاس اخلي او د کاملا هاریس ملاتړ وکړ چې د پزای سیالۍ ته ودرېږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې نن جمعه د جولای په 26مه اعلان وکړ چې دغه هیواد د دفاع وزارت په خوانی مرستیال دیمیتری بلګاګوف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. بلګاګوف د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه له 14 کلونو دندې وروسته استعفا وکړه. د روسیې د دفاع د پخوانی وزیر سرګی شویګو له ګوښه کېدو مخکې د دغه هیواد څو لوړپوړي پوځي او دفاعي چارواکي کې د اداري فساد په تور نیول شوې دي. شویګو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوږدې مودې متحد وو د می په نیمای کې د دفاع وزیر په توګه له دندې ګوښه شو او پر ځای یې په خوانی لومړی مرستیال اندري بایلوسوف وټاکل شو. د اوکرين هوایي ځواکونو په فیسبوک کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې نن یې شل روسی ډرون الوتکې وشتلې دي. په دې پیغام کې وړاندې راغلي چې نن سهار وختي 22 روسی بې پیلوټه الوتکو د اوکرين پر خرسون، سومي، ژيتومير او چیرنیف سیمو برید وکړ چې شلې اوکرایني ځواکونو نسکوري کړي، او په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی هوایی مدافع شپږ اوکرایني بې پیلوټه الوتکې وشتلې دي چې څلور یې د روستوف په سیمه کې او دوه یې د کرسک په سیمه کې لوېدلې دي. بیا هم خراغ لیتا سو ازادي رادیو ته غواکی است. اروپایی ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشری کړکیچ او د خزو او نجونو پر وړاندې د ناعادلانه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. اروپایی ټولنې او امریکا تازه پر سیمه د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایی ټولنې د امنیت او همکاري سازمان د سرمنشي د راپور په ځوابي اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې سولې او ثبات او د خلک کوم لاټر تشمندی. په ورته وخت کې د امریکا د استادو جرګې د بشري حقوقو کمیسون هم ویلي چې د 2021م کال له اگست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د خزو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم د دې وضعیت څخه سخت ناهیلي دي.
اروپایی ټولنه او امریکا وایي چې په افغانستان کې د روان بشری کړکیچ او د خزو انجونو پر وړاندې د ناعادلانه وضعیت په اړه اندېښنې لري. اروپایی ټولنه د پنځشنبې په ورځ پر سیمې د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایی ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان د سرمنشي د راپور په ځوابي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خرابېدو او په ځانګړي توګه د طالبانو له لوري د بشري او د خزو انجونو د حقونو نقض کولو ډېر اندېښمن کړي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض افغان میرمنې او افغان ټولنه په زیانمنونکي حالت سره مخامخ کړې ده. اروپایی ټولنې ګواښ کړی چې د طالبانو له لوري په لویه کچه جنسیتي تبعیض ممکن جنسیتي ځورونې باندې واوړي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د اساسنامې له مخې هغه بیا د بشر پر وړاندې جنایت ګڼل کېدای شي. افغانستان هم د دغه محکمې غړی هیواد دی. اروپایی ټولنې همداراز په افغانستان کې پر سولې او ثبات او له خلکو د ملاتړ سربیره ویلي چې د افغانستان وضعیت د سیمې پر هیوادونو هم اغیز لري. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه د دغه هیواد د تعامل په سر کې ځای لري. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا دایمي استازولۍ هم پر سیمې د افغانستان د حالاتو د اغیز په اړه د اروپایی ټولنې د امنیت او همکارۍ سازمان د سرمنشي د راپور په اړه په خبرې شوې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې اقتصادي ودې له تبعیض پرته د ټولو حقونو ته د درناوي او د نورو پر وړاندې د افغان خاورې د نه کارونې په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا وایي چې د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ناهیلي کړي دي. د بلخ پوهنتون د فارمسۍ د دویم کال محصله وګمال ازادي رډیو سره په خبرو کې وایي هیله لرله چې په افغانستان کې د درمل جوړونو یو فابریکه جوړه کړي، خو په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته په کتو خایي د غارمانې هیڅکله پوره نشي.
زه او زما په شان نورې جنګې د نړیوالو څخه د بین الملل حقوق بشر او نورو سازمانونو څخه همدا هیله کوو چې د تعلیم په برخه کې د چوپ نه پاتې کیږي، مکتبونه او پوهنتونونه د خلاص شي او د افغانو جنګو د سرنوشت سره دی لوبې نه کیږي.
د خوځو د حقونو د برخې فعال راشده فائق بیا وایي چې د طالبانو لوري له افغان میرمنو د حقونو اخیستل ذهني فشار او زورونې پرته بل هدف نشي لرلای. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه بندیزونه په د افغانو نجونو په زده کړو باندې د بل هیڅ شی نه ده، مګر ذهني زورونه ده. فقط وایي موږ زورې نور خو دوی ته په کرات باندې معتبر دلایل د قران نه د حدیث نه د نور منابع نو تر راوړل سوي دي چې انجلۍ د تعلیم حق لري. دا چې دوی په سترګې پټي نو دا مخکره خبره ده چې دوی موږ زورې.
د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د 2021م کال لاګس میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د خزو وضعیت د پام وړ خراب شوی. تمه ده را روانه سي شنبه د جولای په 10مه د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان خزو انجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه هم جوړه کړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا په ګډون بیلابیل هیوادونو او بنسټونو په افغانستان کې د بشري په ځانګړي ډول د خزو انجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښيي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، خو طالبانو بیا تل ویلي چې د شریعت او اسلامي اساساتو پر وړاندې کې افغان میرمنو ته د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمن دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست وې د پخوانی رژیمونو په ټکو یې نامطلوبه کارکونکي له دندو ګوښه کړی دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د ملي امنیت پخوانی افسران د افغانانو پر ضد د هغه په خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. د ملي امنیت د پخوانی ریاست یو شمیر ګوښه شوي کارکونکي د دغو تورونو پر ردولو سره ادعا کوي چې په دې اداره کې له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلې کی مسائل لزده کړی ورسته په طالبانو پورې اړوند کسان په دندو ګمارل شوې دي. پاتېحال د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سید کړل چې په افغانستان کې د دوی لبیا ځلې واکمنې دو ورسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخوانی کارکونکي چې د خبره نامطلوبه و له دندو ګوښه کړای شوې دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ستاینې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټولو نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره وحشیانه کړنې ترسره کړې او خپل سری نیونې، اختطاف، سورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو د وژلو لپاره د زمینه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو ته اړ کول د استخباراتو له دندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورن دي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره دا ټولې ستونزې پای ته رسیدلې.
پوسټ استخبارات اورګان د ټولو هغه نامطلوب اشخاصو څخه چې یا د کړنې په تیر نظامونو کې سرته رسولې تصفیه شوی او پاک شوی دی.
د ملي امنیت وو پخوانیو کارکونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسان یې پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یادونه زده کړل او په ځای باندې خپل فکری کسره وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړل.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړي چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړي او له پخوانیو کارکونکو سره په سپکاوي چلند کوي او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هیوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادا کوي چې طالبانو د ملي امنیت یو شمیر پخوانیو کارکونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکونکي ګمارلي دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلي نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له شلو څخه تر دېرش پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضې بیرونی روزل شوي یا د ایسای روزل شوي کارمندان یا مستقیما د هغوی کارمندان په ځای کول د هېواد د امنیت او حکومتوالۍ لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی او ډېرې خرابې پایلې به ولري.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول، شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکو یې ټولې چارې او رسیدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي د طالبانو د استخباراتو اداره یې د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سری نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لادرکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تیره بیا معترضو ښځو آن دای دا هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو شمیر چې په 2023 کال کې د نړۍ نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال مړ شوي د بل هر کال په پرتله لوړ دي. د کډوالو نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ نوښت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د مړو شویو تر ټولو زیات شمیر د افغانستان او بیا ورپسې د میانمار وګړي جوړوي. د کډوالو د چارو پوهان د کډوال منونکو هیوادونو لخوا د قانوني کډوالۍ د چارو اسانه کول او د دې تلفاتو د کمولو اساسي حل لار بولی. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وايي افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په 2023 کال کې نور هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال ډیر وګړي مړه شوي دي. یاد سازمان د پنځشنبې په ورځ د جولای په 15